منادر تهاملر خوص خبرنا. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو ژمنه یې کړې چې اروپای ټولنه به په بېلابېلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډېرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هېڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او په پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانان ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو یې تطبیق څو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیاو نغړه ناوړه اغېز کړی ده. په پام کې ده چې د مرغومی یا جدي په ومنېټه د تب د پونځوي له فارغانو اکزیټ ازموینه د انجونو د ګډون پرته واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اکزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د تب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او له بریا وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د انجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتیا زده کړو په موسسو کې هم د انجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو کابل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتی دوی دی خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او جنو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوي په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور میاشتو لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 هیوادونو د راوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دی ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې
د طالبانو اکثرا رهبری چې ده خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي طالبانو نه دي چې له نړیوال ټولنې سره هتا اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثره افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هېڅ تاسیس د فکر کوم څه ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده په تاسف سره. البته
ډېره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته ښه راغلاست. تېرې جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا همداسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زای. که دغسې وضعیت دوام کوي د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دي یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي او که دا کار له ناپوهۍ کېږي او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمېنه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثره د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونو ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت شغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادي، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوې څه شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پوهېږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کړي، هغه دوی د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دي او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ تر په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې واوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده او قوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان دا هیوادونه خطا پاکستان کو په زیات بریګ دی ترکمنستان حتی یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلود دوی کومشه او هغه هم دي تام
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو کچری زایت تغییر ورکه ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو
ته
یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري په دې بحث کې را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک تیړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز احمد زای او د چارو شنونکي خان زمان امرخیل شغلی احمد زای په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دې ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه کوي
فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحادیې کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي او سره کینی او سره خبرې کوي دی غوی دریزونو ته چې متوجه سي وقن سړی دی تعجب کوي چې څومره نرم دریز ده څومره او کاملا د حکومت خبرې سي هر افغان هر عادي افغان لزړه نه راوځي دی غوی لخلین راوځي دی غوی لخلونه هم راوځي خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې اما زه فکر کوم چې د دې په خصوصي مجالس کې دا خبره کیږي او زغه دی هغه بیانو ته متوجه سوي استي د خلیل حقانی د فاتحه په ورځ باندې د بیانونو چې وسوله ګوره هته دی ماوین د رئیس الوزرا مولوی کبیر نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې ډېرې زشتې خبرې وکړې او شروع یې د خبرو همده وکړه نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده ډېرې خبرې دي او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دوای چې او دلته کیږي دا خبرې حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کیږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او کته و هم واجب غنی نو بس دتی صدر توایم غینه غره خموکه لدین نور زتا ته دی ویل سن لرمه او بس وایزی چوب کړم یعنی د خپل د دی وزیر خبره ده چې کوي نو وخند خبرې کیږي اما باندې متواتو ته کله کله د دوی زینو کسان لخلی راوزی او کله د زینو نه راوزی خو په عام محضر کې په طالب په متواتو کې د خبرې وخند نس نه کیږي خارکو نه خبر سي
ډیر مننه شغل مختار تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنود تعلیم او تحصیل په ملاتړ رغ پورته کړي طالبانو په لمړیو کې ویلي چې پر شو ځوانجونو لګول سوی محدودیتونه به لنمحاله وی خو سرګندیږي چې دوی د خپل لمړی واکمنی دورې ته ورستنیږي چې هغه وخت هم شو ځوانجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
زه په اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلق ته دروغ وایي طالب دې یونو د شوانځي او په هانتون خلاصولو قطعاً عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افغاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اولوالامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په ده پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي. اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حکله طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې همدغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ اوه 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړې دي، خو کذنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتره د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري، دلته ولسونه د ګواخ تر مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دی، موږ وتا چې قتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، او د هغه نه ورسته بیا خلکان قدرت ترغله او نړیوالو کس خصوصا لیدیز نړی یو کتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپل د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او داره او د هغې سوچم د کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا یو کتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیز نړۍ پرېښودله بیا نتیجه څه شی شوله موږ تاسې وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل او بالاخره د آخري مشرتابه حالت سره قمته شو. نو یعنی نړۍ مختلفې لارې لري. افغانستان خو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمختللی د موږ تاسې هغه پرمختللي هېوادونه خو پرې د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو او ډېر اچي پذیره په داسې یو ځای کې موقعیت لرو او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسې اچي پذیری نو دغه اچي پذیری کولای شي چې نړۍ د دغه اچي پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ تاسې ځینې ګاونډیان لیکه د دغه ګاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوڅې په دیار لاسو دوالیا کلن ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کډ چې افغانستان بیا په کوم یو حالت نو لکه مخکې چې مختلف نور دوستانو په دیار باندې خبري وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر راتلو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لسو شپږ کلونو وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نشو کړله چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هیواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنياتو څخه د خپل په استلال لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګه موږ چې نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو خبره ده دا چې
ډیر مننه خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبان او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنن کوي عزیز احمد زئی او بل شنن کوي خان زمان امر خیل
بل چادا زما مین نه دغه مین د بل چادا ګولې یې ادا ګولې یې ادا ګولې یې ادا ګولې یې ادا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا ونه کې دم خود دې په دم بس له ونه کې دم خود دې په دم بیا د چاپ مینا بنوا سوږې دم مستی پرتات پسر کو شوند مسکادا مستی پرتات پسر کو شوند مسکادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا جو مامین نہ دادا